پېښور کې د غرمې 12 بجې شوې. اوریدونکو د مشال رادیو په دیو بلګړای کې زه هارون باچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او ونیس پروګرام نوې نړۍ دروړو. خو پیل خبرونه کوو بشیر ګواخ په وړاندې کې.
په بلوچستان کې د بشري حقوقو فعالانو په زور د لادرکه خلکو د مورای عدالت وژنو پر ضد مظاهره کړې ده. په پاکستان کې سر له سبا څخه د ګوزن ضد ویکسینو کمپاین پیلېږي. اسرائیلو او حماس نور بندیان تبادله کړي. د خبرونو تفصیل. په سلګونو بلوچستانو په کوټه او تربت کې د مظاهرو په کول سره د جبري لادرکه خلکو مورای عدالت قتلونو ودریدل غوښتي دي. د بلوچستان یک جهتی کونسل تر سیوري لاندې مظاهرو منتظمینو د نومبر په 16 په یو خبر پاڼه کې ویل چې جبري غیب کړی شوی کسان د په جالي پولیس کاروایي کې د وژل کېدو پر ځای عدالتونو ته وړاندې شي. دا تر هغه وروسته ده چې د نومبر په 13 د بلوچستان ترګری ضد پولیسو له وی خبر پاڼې سره د څلورو وژلو ځوانانو تصویران خپاره کړل. دای کلاچې دغه کسان غوسلوال دي چې په تربت کې د عملیاتو په وخت وژل شوی دي. بلوچستانو له دغه وژل شو د یو تن مړې په تربت کې د سیشن عدالت ودانې مخې ته ایخه او احتجاج کوي. په دې پرلت کې شاملې د بلوچ یک جهتی کونسل یوې غړي مهرنګ بلوچ د نوبر په 16 مشال ریډیو ته وویل چې په تربت کې وژل شوی ټول کسان له درک خلکو. هغه د پرلتوالو د غوښتنو په اړه وویل
د ترهګری ضد پولیسو د کاروایانو پلټنې دی وشي. عدالتي کمیشن دی جوړ او سپریم کورټ دی نوټس واخلي. وزیر اعظم دی موږ ته یقین راکړي چې نور به لادرکه خلک ماوري عدالت نه وژل کیږي. د بلوچستان د هر غیب کړ شوی کس کورنۍ اندېښنه لري چې ښایي دوی د خپلوانو مړي همدغسې دوی ته ورسیږي.
د ترګری ضد پولیسو څنګه په دی اړه څه نه دی ویلي. خو د نومبر په 15 نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ جیو نیوز سره په مرکه کې ویل چې ریاست د خلکو په لادرکه کولو کې لاس نه لري. بلخو د پاکستان بشري حقوقو کمیشن هم پر حکومت غږ کړی چې په بلوچستان کې باید مورای عدالت قتلونه بند شي. د کورمې چارواکي وایي په یو چاودیدونکي توکي زخمي شو او اتو ماشومانو کې دوه مړه شوي او د یو حالت د اندېښنې وړ دی. د کورمې د صدر روغتون مشر ډاکټر نومان خان د نومبر په 15 مشال ریډیو ته وویل چې ورځ مخکې ورته دغه زخمیان له مدخوزي کلي ورلوړ شوي وو. د کورمې ضلعي پولیسو یو ډي اس پي محمدي خان مشال ریډیو ته وویل دا معلومه نه ده چې چاودیدونکي توکي لاسي بم او کماټر ګولۍ و. خو په وینا یې چې دغه ماشومان ورسره د لوبو په وخت مړه او زخمیان شوي دي. د خبر پښتونخوا د دیر پولیسو د تحریک انصاف مرستیال مشر شیر افضل مروته د دې ګوند ځینو پخوانیو صوبایي غړو پر ضد مقدمه درچ کړې ده. د نومبر په 15 د بر دیر د واړې ثانې پولیسو لخوا درج شوې مقدمه کې پر دغه کسانو د عامه نظم د ګډوډۍ تور پورې شوې. پولیس وایي دوی په داسې حال کې په واړې بازار کې جلسه کړې چې هلته د غونډو د مخنیوي لپاره حکومت دفع 144 لګولې وه. خود دې ګوند یو ځای مشر صلاح الدین یوسفزی د نومبر په 15 مشال ریډیو ته وویل چې پولیس د دوی په جلسه ډزو کې د پی ټی آی 3 کسان زخمیان کړي دي. دا غ په خبره عین ورته د غونډو اجازه ورکوي خو پولیس تری د حق اخلي او پر ضد کاروایی کوي. په ټول پاکستان کې د نومبر له 16 څخه د پولیو ضد ویکسینو 15 ورځنی کمپاین پیلېږي. د صحت وفاقي وزارت د پولیو مخنیوي څانګې د نومبر په 16 په یو خبر پاڼه کې ویل چې د دې ویکسینو ډېر پام خیبر پښتونخوا او بلوچستان ته دی. په خیبر پښتونخوا کې به 1.5 میلیون او په بلوچستان کې به 2.5 میلیون هغه ماشومانو ته د دې معذوروونکي وایرس پر ضد ویکسین کیږي چې عمرونه یې له 15 کلونو کم وي. د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا ترهګري ګرځول شوی وسلوالې ډلې حماس 14 اسرائیلیان او 4 تایلنډیان او اسرائیلو 9 فلسطینیان خوشې کړي دي. د نومبر په 15 د بندیانو د تبادله په غزه کې د 4 ورځني اوربن په محل شوې. د اسرائیلو وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر ویلي چې په خوشې شوو 14 اسرائیلیانو کې شپږ ښځې او ماشومان دي. د فلسطین رسنیو ویلي چې د اسرائیلو لخوا په خوشې شوو کې شپږ ښځې او 3 نورلس کلونو کم عمره ځوانان دي. د یادونه ده چې حماس او اسرائیلو د جمعې پر ورځ هم 14 او 19 بندیان خوشی کړي وو. د اوربند او د بندیانو د تبادلې لوزنامه د قطر او مصر په منځګړتوب شوی چې لمخې به حماس 50 اسرائیلیان او اسرائیل یو نیم سل فلسطینیان خوشی کوي. روانه جګړه تر هغه وروسته پیل شو چې د اکتوبر په 8 نیټه له غزې حماس وسلوال د اسرائیلو له پولې واوختل. د هغه هیواد په جنوب کې 1200 کسان وژل او 240 یې یرغمل کړ. په ځواب کې اسرائیل سمدستي د جنگ اعلان وکړ. په غزې د څو نیورې سوبمباري پیل کړي او د حماس سر کنټرول لاندې غزه کې روغتیایي چارواکو ویلي چې له 400 زیات فلسطینیان په دې حملو کې وژل شوي دي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو له بشیر ګواخ نه اوریدل. په روانه خبرونه کې پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. پرون د بلوچستان په تربت کې د بالاچ مولا بخش نومي وطن د مبینه ماورای عدالت وژنې پر ضد ځایي خلکو فعالانو احتجاج وکړ. د دې صوبې لپاره د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن او چارواکي وویل حکومت باید د دې پیښو د مخنیوي لپاره کار وکړي.
داس معلومی جی چیه دا په اکسترا جوډیشل کلینګ کې راځي او نو د دې روکتام لپاره خو نو باید د نگران حکومت خپل سټپس واخلي.
د کوز جنوبی وزیرستان اوسیدونکي د خپل یو مشر ملک اسلم نور په وجنه کې د ککړو کسانو د نیولو سزا کول غوښتنه کوي. د پی ټی ایم یو ځای غړی وایي ریاست د خلکو د سرو مال د حفاظت په چارو کې ناکام شوی دی.
مشکل ٹائم کے دلتا دے امن دے پورا یو کردار ادا کڑائی ہو کو نن ریاست یہ خلق تا تحفظ نشی ورکا ولائی
او په نوې نړۍ خبرونه کې دا ونه د هغه مرمنو د ستونزو په اړه وری چې لکوره بهر د کار لپاره وزي.
اغه کور هم کی او ماشومان هم نش کی کوله د خلکو رویه ویني او د خپل ځان باندې چې کوم سخت دي تیر کړی نو کله کله به حوصله شي.
هله دا مشال رادیو سره وسته. اولنې موجود راځو د بلوچستان د کچ ضلع په تربت سیمه کې د بالاچ مولا بخش نومي وطن د مبینه ماورای عدالت وژنې خلاف احتجاج شوی دی. د نومبر پر 15مه یعنی پرون په تربت کې احتجاج کوونکو په ولارون کې غوښتنه وکړه چې د نوموړي په وژنه کې د ککړو کسانو خلاف د کاروایی وشي. دوی وایي د نومبر 23مه راهیسې په احتجاج دي. د بالاچ مړی ایښې دی او د غوښتنو تر پوره کېدو او د هغو تر عملي کېدو پورې به عملته ناست وي. احتجاج کوونکي وایي بالاچ وار لمخه د پولیسو د ترهګرۍ ضد ادارې په حراست کې وو او مجسټریټ حاضر شوی هم و. دا په داسې حال کې ده چې نومبر پر 23مه په تربت کې د څلورو کسانو مړي وموندل شول چې پولیسو وویل بلوچ وسلوال ول او له دوی سره په مقابله کې ووژل شول. په پاکستان کې د بشري حقوقو ادارې او فعالان پر حکومت غږ کوي چې د ماورای عدالت په وژنو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. تفصیل ملیحا امیرزاده په دې رپورټ کې راکوي.
د بلوچستان د کیچ په تربت سیمه کې د نومبر په 15مه د جبري لادرکه او ماورای عدالت وژنو خلاف په سلګونو کسانو احتجاجي لاریون وکړ. لاریون کوونکو مشال ریډیو ته ویل چې د نومبر له 23مه راهیسې د بالاچ مولا بخش نومیتن د مبینه ماورای عدالت وژنې خلاف د تربت په فدا شهید چوک کې په احتجاج دي. احتجاج کې د بالاچ د کورنۍ غړي د مدني ټولنې فعالان او د سیاسي ګوندونو کارکونکي شامل دي. د تور پورې کوي چې بالاچ مولا بخش د ترګرۍ ضد ادارې سي ټي ډي حراست کې وژل شوی دی. د احتجاج مشر گلزار دوست بلوچ د نومبر په 15مه مشال ریډیو ته ویل چې امنیتي ادارو په اکتوبر کې له پنجګور او تومپ څخه دوه ځوانان له ځان سره یوړل. دا غي ورسته د سلورو ځوانانو مړی وموندل شول چې د پولیسو په خبره بلوچ وسلوال وو په مقابله کې وژل شو. نو مړی ویل چې څنګه دوی د پولیسو په حراست کې او په عین حال کې په یو مقابله کې وژل شو نو ځکه د بالاچ د مړی سره احتجاج پیل کړی دی.
په دوی کې یو تن چې نوم یې بالاچ وو د نومبر پر 23مه په عدالت کې حاضر شوی وو. درې ورځې مخکې په تربت کې په یوه جالي مقابله کې د څلورو کسانو مړي غورځول شوي وو. پولیسو وویل چې دا دهشتګرد وو چې په مقابله کې ووژل شول. خو عدالت هم ګوادی، جج صاحب هم ګوادی، وکیل یې هم وویل چې دا څنګه کېدای شي. دا هلک خو د پولیسو په حراست کې وو، څنګه له حراسته وتښتید او په غرونو کې پر امنیتي ادارو حمله وکړه؟ دا خو وار له مخه ورک کړل شوی وو.
لوگوں پر حملہ کیا تھا، یہ پہلے سے اٹھایا گیا تھا۔
احتجاج کو ان کی غختنہ کوی چھ دا پولیسو دا ترگرے زد ادارے ذمہ وارو کسانو خلاف تے ایف آئی آر درج شی۔ دا نومبر پا پنزوشت مادہ تربت عدالت سیشن جج پا کیس کے دا سی ٹی ڈی ایس ایچ او تفتیشی چارواکی دا حراستی تحویل مسول او دا سیمہ ایز افسر خلاف تے ایف آئی آر درخواست منظور کرے دے۔ خود تربت تے احتجاج مشر گلزار دوست محمد وائی ترغیبہ پا احتجاج ناسوی تر سوچ عملی گامونوینی۔ بلخوا د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د نومبر په 24 په ټوئیټر په بیان کې ویل چې د قانون نافذونکو او امنیتي ادارو لخوا د عدالت پرته وژنې پکله کغندي۔ کمیشن په تیرا د بلوچستان د کیچ او شاوخوا سیمو طرف ته اشاره کړې ده چې له هغه ځایونو څخه د ماوره عدالت وژنو راپورونه راځي چې باید مخنیوي وشي، ریاست د ذمہوارو ته سزا ورکړي او د خلکو د ژوند تحفظ باوري کړي۔ دا کمیشن د بلوچستان مرستیال مشر کاشف پانیزی د نومبر په 25 مشال ریډیو ته ویل چې د بالاچ پاړه په تربت کې خپل دفتر ته د معلوماتو راټولولو ویلي دي۔ پاغې کې مجسټریټ ته د بالاچ د پیښې ریکارډ، د وکیلانو بیانونو ریکارډ، د بالاچ خلاف د ایف آی آر نقل او نور ټول معلومات غوښتي چې ورته به ملاو شي چې دا غیر وروسته به دوی ته د کیس پاړه سوویل شي۔ خو نوموړي ویل چې کمیشن د ماورای عدالت وژنې غندنه کوي او په حکومت غږ کوي چې د دې پیښو د مخنیوي لپاره ګامونه واخلي۔
څنګه دې ریمانډ شوی دی او تللی دی او دا بیرته ولی دا شوی دی؟ موږ ون سایډ خبره کولای شو، نو ون سایډ خدا دا چې فایم افیشای دا چې معلومیږي چې دا په اکسترا جوډیشل کلینک راځي او نو د دې روکتام لپاره خو نو باید دا نگران حکومت کاغه په پاکستان لیول دی او که دلته صوبائی لیول دی هغه خپل سټیپس واخلي، نوټیس واخلي او د دې باقاعده انکوائری کمیشن کښېنی۔ هغه که د عدالتي د های کورټ د جج په سربرای کې کښېنی خو ډېر ښه دی، نو د دې ماسې وخت نو
د پولیسو د ترګرې ضد ادارې یو ویان د اکتوبر په 24 رسنو ته په بیان کې ویل چې بالاچ مولا بخش تیره میاشت نیول شوی چې د نومبر تر 24 د پولیسو په حراست کې و۔ په بیان کې ویل شوی چې بالاچ د خپلو ترګرو فعالیتونو اعتراف کړی او د خپلو پټو ملګرو نشاندهي یې کوله، خو هلته په ورتلو د ډزو په تبادله کې دی هم ووژل شو۔ خو د لادرکه کسانو لپاره کارکوونکي او د بشري حقونو فعالان د امنیتي ادارو په بیانونو مطمئن نه دي۔ دوی وایي مخکې هم سو وارې داسې پېښې شوي دي، د مثال په توګه د جنوبي وزیرستان یو ځوان نقیب الله مسید سره له درې نورو کسانو په 2013 کال کې پولیسو په ډزو وژلې و۔ پولیسو ادعا کړې وه چې د نقیب الله مسید تعلق د ترهګرۍ ډلې سره دی، خو وروسته د معاملې پلټنې لپاره جوړې د پولیسو تحقیقاتي ډلې هغه پولیس مقابله جعلي بللې وه۔ د ورکو کسانو د موندلو لپاره کارکوونکي تنظیم ډیفنس فار هیومن رائټس مشر امنا مسعود جنجوا مشال ریډیو ته ویل چې په پاکستان کې د کلونو راهیسې د کسانو د لادرکه کېدل او په جعلي مقابلو کې د هغوی وژل روان دي، خو حکومت د مسلې د مخنیوي لپاره مناسب ګامونه نه پورته کوي۔
دا مخکې نه دا خو مسنګ پرسنس وي، لاپتہ کسانو سره داسې کیږي چې دا داسې ښایي چې دا فیک انکاؤنٹر شوی دی او دې لبیا مار گئی۔ دا خو ډېر زیات داسې شوی دی، لیکن موږ څومره منډې تلې به خو عدالتو ته لاړ شو، دھرنې کوو، مظاہرے کوو، کیمپونه لګو او ریلیاں کوو، لیکن اس هم نه کیږي۔ نو دا موږ ته بالکل نه دی معلوم چې دا ولې حکومت سره ریسپانس نه ورکوي۔ پنځم یا شپږم دا حکومت دی کنه چې کم دا ټایم کې سٹارټ شوی و دا سیزونه، اوس پورې ہر حکومت سے منتو نہ کری تھی، پارلیمنٹ اور سینٹ کم ڈی زیادہ خبر ہو چت شوی دی، لیکن یہ سب نہ کہ ماں تو دانا دی معلوم چھ دی سرا ولی نہ وری ولی نہ ظلم نہ ولی کئی۔
پا پاکستان کے لکلون اور راہی سے خلق رکی گی چھ زیادہ تر بلوچان اور پختان دی پورکو کسانو کے دزینو مڑی مندل کی گی۔ ددی طور دا پاکستان پر استخباراتی ادارو پوری کی گی خود پاکستان حکومتوں نے اپوز لدے تورن سختل انکار کری دے۔ دا ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان دا خیبر پختونخوا مرستیال مشر اکبر خان مشال ریڈیو سب په خبرو کې دا د ریاست ذمہ واریو بللا چې د ولس د ژوند امنیت یقیني کړي۔
مسنګ پرسنز او ایکسترا جوډیشل کیلینګ چې دا د ریاست په پارت باندې چې ریاست ذمہ وار دی دا هر شهري د ژوند او د هغه د عزت وقار او د ازادۍ د تحفظ ذمہ دار دی۔ آرټیکل 9 کلیئرلی دا منشن کوي، خو د هغې نه باوجود هم مختلف ریاستی ادارې په مختلف وختونو کې دا حق چې دی د خلکو وایلیټ کوي۔ ایکسترا جوډیشل کیلینګ خو په پاکستان کې موږ وایو چې ډېر کامن دی، دا به بې ځای بیا خصوصا چې دا سی ٹی ڈی ٹی چې کله نه راغلی دی نو دا ایکسٹرا جوډیشل کلنگ اکراس دا پاکستان هغې په مختلف ځایګونو کې کړی دی۔
په پاکستان کې د بشري حقوقو تنظیمونو او کارکونکو ترڅنګ وکیلانو او مدني فعالانو د ماورې عدالت وژنې غندنه کړې ده، غوښتنه کوي چې حکومت د دې کار مخنیوي وکړي۔ دا په داسې حال کې ده چې دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره د تحریک انصاف په حکومت کې د هغه وخت د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاري د کریمینل لا امینډمنټ بل په نوم یو مسوده راوړې وه، خو درې کاله کېږي تر اوسه منظوره شوې نه ده۔
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د کوز جنوبی وزیرستان اوسیدونکو حکومت غوښتنه کوي چې په هغه سیمه کې د نومبر پر 22مه په یوې بمی چاودنه کې د زالی خیل قوم د یو مشر ملک اسلم نور په وژنه کې ککړ کسان زر گرفتار او سزا کړي. دوی په خپله ضلع کې د امنیت د ټینګښت غوښتنه هم کوي. د جنوبی وزیرستان نظامی چارواکي د دې غوښتنو په ځواب کې وایي چې حکومت د ضلع له حالاتو خبر دی او د امن امان حالت ښه کولو لپاره ګامونه پورته کوي. د اشتیاق مسید رپورټ اورو.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي غوښتنه کوي چې د نومبر په 22مه د جاګونډۍ بامی چاودنه کې د ضلع خیل قوم مشر ملک اسلم نور په وژنه کې کاکړ کسان د زر گرفتار کړای شي او د پاکستان حکومتي چارواکي دا د ضلع امن حالات ښه کول د پوره د جامونه پورته کی. د سویلی وزیرستان ضلع پښتون ژغورنې غورزنګ مشر شهزاد وزیر په داغه براکښې مشال ریډیو ته ویایي.
اوال چدلتا یو قومی مشر و اسلام نور وزیر نو یختا د پاکستان صدر ایوارد حویر کڑای و صدر دی ایوارد یافتا کاس و نو پا یخ بوند یو بلاست وشا چپا که د دوا ما سون وڑی کنی که بچون چه چه سات سال عمر بچون یوی نو آغا ها در پا ظلمانا طریقا ویر سارا قتل شول و یو رادا چه کم پا مکا دی کندور و آغا نو دا د اسلام نور د فیملی پا دانا د مخا د دی چه کم مشر ورور و ملک خادین آغا ها پا داس یو بلاست که قتل شوای وو د دې د فیملی پینځش نور هان ځوانون قتل شوی وی نو د دې دلته په یو دمره مشکل ټایم کې دلته د امن د پورا یو کردار ادا کړای وو دلته کې مغیر ملکیون وی اوسبک وی د یغه خلک سره د دې فیملی جنگ وکړ خو نن ریاست یغه خلک ته هه تحفظ نشي ورکا ولای کو نی ورکا وی چې کې خلک دلته دمره غټه غټه قربانی کړی دي.
د ضلع خیل قوم یو مشر ملک شهریار وزیر ویایي چې په سیمه کښې د امن حالات ښه کول ذمهوري د پاکستان حکومتي چارواکیو دو او دا ذمهوري ده د هغې زر پیرا کي مشال ریڈیو پسولی وزیرستان کشے دے امن حالات او ملک اسلم نور بنے دے بامی برید پا باراکشے دے ضلع پولیس او مشر فرمان اللہ او ڈپٹی کمشنر محمد ناصر سرا دے تماس نیولے بار بار ہسا وکڑا خوا غوی خپل موبائل پرتکاول خواش نکڑل او دے ضلع انتظامیہ چارواکی ویائی چپ ضلع کشے دے امن حالات شکاول دے پورا یہ گامونا پرتا کڑی دی خو دے سویلی وزیرستان لوور ضلع اسی دن کی ضلع کښې د بدامنۍ مخنیوي د پوره د پاکستان حکومتي چارواکیو نه د بیړوندي ګامونه او خواستلې غوښتنه کوي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د خیبر پښتونخوا په دیر کې د طریق انصاف سیاستوالو ویلي پولیسو جلسې کولو ته نه دی پریخي. دوی په خبره غوښتل چې راتلونکو عامو ټاکنو په اړه غونډه وکړي خو پولیس ورغلل او خلک یې ووهل. بلخوا پولیس وایي چې د تحریک انصاف غړو پر پولیسو کاڼي ورولي نو ځکه یې کاروایي کړې ده. یاد دي وي چې د تېرې مې میاشتې له نهمې نېټې راهیسې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف د سیاستوالو د نیولو لړۍ روانه ده. هغه ورځ د پی ټی آی غړو د خپل مشر او پخواني وزیر اعظم عمران خان د نیولو پر ضد د پاکستان په ځینو ښارونو کې مظاهرې کړې وې. د مظاهرو پر وخت پوځي او ملکي ودانیو ته زیان رسېدلی و. پوځ ژمنه کړې چې په هغو ویجاړیو کې ښکېلو کسانو ته به سزا ورکوي. نور د نیاز احمد خان په دې رپورټ کې اورو.
د بردیر واړې پولیس سټیشن تانیدار محمد ریاض لخوا لیکل شوی مقدمه نمبر 341 کې د پاکستان تحریک انصاف مشران چې پکې ډیویژنل صدر پخوانی صوبایي اسمبلی غړی په زلکیم یوسفزئی ورسره صاحبزاده صبط الله جنید اکبر لیاقت علی خان چې پخوانی د صوبایي اسمبلی ممبران دي د ترڅنګ شیر افضل خان مروت چې د پارټۍ مرستیال صوبایي صدر دی او نور سیاستوالو په ضد مقدمه درج کړي. مقدمه کې لیکل شوی چې د پاکستان تحریک انصاف کارکنانو د یاد مشرانو په نگرانۍ کې د واړی دل په بازار کې احتجاجي مظاهره کړې او الغو تلغوي جوړ کړو چې د دپا یو سلسله سرویس سرغړاور ده. د غونه او ډزې د پاکستان تحریک انصاف لخوا جاری کړی شي هغه ویډیوګانو کې دي کوم چې په ټولنیزو رسنو خپاره شوي. د پاکستان تحریک انصاف ملکن ډیویژن ویان صلاح الدین یوسفزئی د نومبر په 15مه ناوخته مشال ډېرو ته ویلي چې د قانون مطابق بره در کې د کارکنانو جلسه وه چې پکې د راتلونکي ټاکنو لپاره تګلاره جوړول وو، خو د در پولیسو او ضلعي انتظامي ورته ځای په ځای خنډان جوړ کړي ول. بعض ځایونو کې په کارکنانو ډزې کړي او تشدد یې پرې هم کړی چې پکې درې کارکنان جوبل شوي دي.
آئین او قانون چې دی موږ له د حق را کوي چې موږ کنونشن وکړو، موږ جلسې وکړو، نو په موږ د پابندیانې لګي غیر اعلانیه پابندي. او نن په شیر افضل مروت صاحب هم هلته په دیر کې اف آی آر وکړو. تاسو ښه ویډیوګانې هر څه کتلې چې ښه خلک پر امن روان دی، نو چې دود سر رکاوټونه اچي او ډزې کوي په ریاکشن کې پکار وې چې کارکونانو ریاکشن کړه و، خو بالکل پر امن دي. جی زموږ د کارکونانو طرف هیڅ ریاکشن نه دی شوی. یو پولیس دې زخمي و خي سو اچانه ګټ وشتلې دای سو مې دي شتل شي دوه ډایرکټ سی د فایرینګ کړه ده، نو دا ډېر زیات ظلم دی. جی
د دیر پولیس وایي چې د پاکستان تحریک انصاف کارکونانو لخوا په پولیسو غټي ورولو کې یو پولیس والا جوبل شوی، بیا وروسته پولیسو په جواب کې هوایي ډزې کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال رادیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
په پاکستان کې گرانی په داسې حال کې زیاته شوې چې سیاسي ګوندونو د فبرورۍ په میاشت کې دونکو عام انتخاباتو کې د خلکو د رایو خپلولو لپاره کمپاینونه پیل کړی دي. د ورځني استعمال شیان ورستر بلې گرانیږي. خلک وایي دوی یو داسې حکومت غواړي چې اقتصاد ښه او گرانی کمه کړي. له مشال ډیو سره په خبرو کې خلکو پر نگران حکومت نیوکې کړي چې د ژمنو باوجود یې نه روزګار زیات کړل او نه هم د خوراکي توکو بیې کمې کړي. د پاکستان نگران حکومت چارواکو په بیا بیا ویلي چې دوی د لږ وخت لپاره راغلي او نشي کولای د اقتصاد د بهتری لپاره انقلابي ګامونه واخلي. له پیښوره د شبیر احمد جان رپورټ.
د پاکستان د شماریاتو مرکزی ادارې ترمخه د تیر کال پرتلا هیواد کې د ګیس نرخونه خوشه 100% زیات شوی دی. دا ډول د بجلی او تیل نرخونه هم زیات دي. د کم لوی چې د ګرانې شرحه نومبر میاشت کې د 30% نه سیوا ریکارډ شوی ده. ولسوای 1300 کلونو راسي دوی صرف هم د ګرانې زیاتې دوه خبرې اوري او کله داسې ونر دل چې ګنی ارزانی راغلي او دوی ته حکومت کم اسانتیا ورکړي. دا چرسدي امجدلی بلابل توکو دل نرخونه لوجه خپل د جون صدارنګ بیانوي.
پر روډ باندې نه په بازار کې څوک مزدوري کولی شو، نه مزدوري داسې خاص ملاوي کو، نه په مزدوري نن کار کیږي چې د بیجې خو څوک سوچوم نشي کولی چې دا غي نن بل نشي داخلولې، د ګیس بل نشي داخلولې. اول کم ځای تور سره داسې غولي ډیر زیات ګران دي، داسې روزګار نشته دي، خو حالت داسې دي جون ګران دي، جون ګران دي.
سید الله چې د زنانو او ماشومانو د تیارو جامو په زرنو روزګار کوي و چې دا د ودونو شپې ورځې دي. کله چې ارزانی و گزاره کېدله نو دیش پروزه کې به دوی خبر ته هم روزګار ولی اوس هم دا سناستی نو څوک سودا اخلي او نو څوک د سودا اخستو توان درلی شي.
مخکې به دا چې موږ سره به کوم دی زینو او کا په سودا غشتا او چې راشي چې دا شرمنټ پس یعنی موږ نن پس او کا ویریټی درو کی خو کی پکې چې موږ ترې ټو وی اگی دغه چې کوم دی ډېر کم ریټ وای واپس لاړ شي خپل ویریټی بس راو دو او واپس پورت کو اوس خو تقریبا بالکل نه لې اوس ایسه نشته بلکې او زموږ ګارمنټ نه ټول بنا سره پروته.
ماشي په هنوي کله چې پیداواری قیمت سیوا شي نو ښکار خبره ده چې کارخانه دار او صنعتکار چې کوم توکي ګران جوړ کړي نو ارزان به سرن خرڅوي. په چغان پوهنتون کې د سکول آف اکنامکس څانګې مشر پروفیسر ډاکټر محمد سویل خان وایي
چې کله د خلکو کاسټ آف پروډکشن سیوا شي ان دا سینس چې موږ ته وایي چې پټرول پرایس سیوا شو، د ډیزل پرایس سیوا شو، هغه سره تر ټرانسپورټیشن کرایې سیوا شي، ټرانسپورټیشن کرایې چې سیوا شي نو هغه شیزونه چې د مارکیټ ته را رسي نو موږ ته به ګران را رسي او بیا فردر موږ خلکو ته ګران ورکو. بزنس مین ته سره بله لار نه، انرژي سایډ ته طرف هم سپلای سایډ پرابلم راځي، لکه پاکستان کې بجلی چې ګران شي نو اگین د خلکو چې کوم د کاسټ آف پروډکشن دی څه شی جوړوي د هغې چې کومه خرچه دغه سیوا شي، چې هغه سیوا شي نو مارکیټ ته هغه شیزونه بیا په ګران قیمت باندې را رسي او عام خلکو ته هم په ګرانه طریقه باندې ملاویږي.
دا چې حکومت سر دریج لري نو مرکز کې د نگران حکومت ویان مرتضی سولنګي تیره میاشت د مرکزي کابینې غونډې وروسته خپل یو خبری کانفرنس کې دا خبره منلی چې ګرانی ده خو وایي آی ایم ایف سره کوم لوزنامې شوي دي نو مجبور دي چې د ګیس تیلو او بجلی نرخونه سیوا کړي او هم د دې له وجې نور توکي هم ګران شي.
نگران حکومت کی توجہ ملکی معیشت پر رہے گی، دیکھیں جو معاشی بدحالی ہے
دا نگران حکومت پام دا ملک پا معیشت تے خو گورے چے کم گرانی دا معاشی بدحالی دا غربت تے دا یو حقیقت تے مونگ دا آئی ایم ایف سرا دا یو زن خکار پروگرام دیر پا گران روان کردے دے نو حقی که مونگ آئی ایم ایف سرا زن لزون کردے نو مجبوری دا چے نرخون سیوا کلو خو مونگ حکومت خپلو که دا پریک لهم کردے چے کم از کم خپل اخراجات پا نزیاتا ہو
تو اس میں اس بات پر زور دیا ہے کہ جی ہم اپنے اخراجات بڑھائیں نہ
نموڑی دا ہم ویلی چے دا پاکستان نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ دا معاشی بدحالی لپارا یو کمیٹی ہم جوڑا کرے چے پکے دا خزانے وزارت سوداگرے توانائے انور اڑوند محکمو ادارو او وزارتونو چارواکی شامل دی چے دا ملک معیشت بحال کری او گرانے باندے قابو ممی. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیخاور.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د نومبر له 15مې یعنی له پرون راهیسې د ګزرن د مخنیوي کمپاین پیل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې روان کال په ننګرهار کې د پولیو شپږ پیښې رپورټ شوي دي. د ننګرهار په گاونډ کونړ کې د طالبان حکومت چارواکو ویلي یوازې په دغه ولایت کې به 400,000 ماشومانو ته واکسین ورکوي. افغانستان کې د 2021 کال له 3 اگست مخکې ډیری لري پرتی سیمې د طالبانو او داعش د حملو له وجې د پولیو له واکسینو پاتې کېدلې، خو اوس طالبان په واک کې دي. له همدې وجې روغتیایي چارواکي هیله لري چې دا کال به د پخوا پرتله زیات ماشومان واکسین شي. زموږ خبریال دا رپورټ اورو.
په کونړ کې د کتلوي معافیت پروګرام مسؤلین وایي په دغه ولایت کې د پولیو ضد واکسینو کمپاین پیل شو چې پکې به لس کلنې پورې شاوخوا 400,000 کوچنیان واکسین کړی شي. په یاد ولایت کې د دغه پروګرام مسؤول ډاکټر اجمل ازادي راډیو ته وویل پیل شوی کمپاین به 2 ورځې دوام وکړي او د 850 ډلو په وسیله به د کونړ ټولو ساحو کې ماشومانو ته واکسین ورکړل شي.
په 1400 جمع مرکز کې به 400,000 ماشومان زموږ مدیر هدف وي. په دې کې به د لس کلنۍ پورې چې دی واکسین ورکول کیږي. همدغه شان په دې کمپاین کې به 850 ټیمونه چې 1400 رضاکارانو په مټ به په ټول کونړ ولایت کې دا کمپاین ترسره کړي.
د هغه په وینا چې په تیرو کلونو کې به د واکسینو ډلې لری پروتو سیمو ته نشو تللی او لامل به په زرګونه کوچنین له واکسینو به برخې پاتې کېدل، خو اوس هغه ستونزه حل شوې ده. دوی له قومي مشرانو، دینی عالمانو او د کورنۍ او لغټانو وغوښتل چې د فلج له بیلاج ناروغۍ څخه د خپلو ماشومانو او ټولنې د ژغورلو لپاره ماشومانو ته دوه څاڅکي واکسین ورکړي. دینی عالمان او قومي مشران وایي له وطن څخه د پولیو بیلاج ناروغۍ ختمول د هر هیوادوال اسلامي او افغاني دنده ده. او باید په دې کار کې ټول همکاري وکړي. دینی عالم عبدالله او قومی مشر شمس الرحمن:
نو د اسلام د نگان هم په دې کې داسې کوم مانعات لکه نشته. د اسلام د نگان دا منوي او مانعات وینو. زمونږ استاد مسؤلین چې زمونږ استاد په سر کې دي، د هغه به دې مخنیوي او دا کړو
چې دا ټول ولسونه قومونه او علاقې د دې ملاتړ وکړي او خپل ماشومان په وخت باندې او غزه ته حاضر کړي چې د واکسینونو به برخې پاتې نشي.
دا کمپاین په داسې حال کې پیل کیږي چې په روان زیږدیز کال کې په ننګرهار کې د فلج شپږ مثبتې پیښې موندل شوې. دغو شپږو مثبتو پیښو او د جلال آباد او اسد آباد په ککړو اوبو کې د پولیو وایرس شتون د یاد وایرس د نور خپرېدو ویره هم زیاته کړې ده.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په پیښور کې د غرمې 2:30 شوې. لنډ خبرونه له بشیر ګواخ نه اورو.
په سلګونو بلوچستان په کوټه او تربت کې د مظاهرو په کول سره د جبري له درکه خلکو مورای عدالت قتلونو او درېدلو غوښتنه کړې. د بلوچ یک جهتی کونسل تر سیوري لاندې مظاهرو منتظمینو د نومبر په 15 په یو خبر پاڼه کې ویل چې جبري غیب کړ شوی کسان دي په جالي پولیس کاروایي کې د وژل کېدو پر ځای عدالتونو ته وړاندې شي. د نومبر په 13 د بلوچستان تر اگرې ضد پولیسو له وی خبر پاڼه سره د څلورو وژلو ځوانانو تصویرونه خپاره کړل او دا یې وکړه چې دغه کسان وسله وال دي چې په تربت کې د عملیاتو په وخت وژل شوی دي. د بلوچ یک جهتی کونسل بي غړي مارنګ بلوچ د نومبر په 15 مشال لري ته ویل چې په تربت کې وژل شوی ټول لا درکه کسانو. د کورمه چارواکي وایي چې په یو چدودونکو توکي زخمی شو او اته ماشومانو کې دومره شوی او د یو حالت د اندېښنې وړ دي. د کورمه د زادي روغتون مشر ډاکټر نومان خان د نومبر په 15 مشال لري ته ویل چې وو ورځ مخ کې ورته د زخمیان له مدخوزي کلی ورغړل شوی وو. دا خبره د یو ماشوم روغتي حالت خنو نو هغه په خبرته ولګدو. په ټول پاکستان کې د نومبر له 20 څخه د پولیو ضد واکسینو 15 ورځنۍ کمپاین پیلېږي. د صحت وفاقي وزارت د پولیو مخنیوي څانګې د نومبر په 16 په یو خبر پاڼه کې ویل چې د دې واکسینو ډیر پام په خیبر پختونخوا او بلوچستان دی. په خیبر پختونخوا کې به 1.5 میلیون او په بلوچستان کې به 2.5 میلیون هغه ماشومان ته د دې مزوروونکي وایرس پر ضد واکسین کېږي چې عمرونه یې له 15 کلونو څخه کم وي. د امریکا او اروپای اتحادیې خو ترهګر ګرځول شوی وسوال ډلې حماس 43 اسرائیلیان او 4 تایلنډیان او اسرائیلو 9 فلسطینیان خوشی کړی دي. د نومبر په 20 د بندیانو د تبادله په غزه کې د 4 ورځنی اوربند په محل شوې ده. حماس او اسرائیلو د جمعې پر ورځ هم 43 او 9 بندیان خوشی کړي وو. روانه جګړه تر هغه وروسته پیل شوې چې د اکتوبر په 9 له غزه حماس وسوال د اسرائیلو له پولې واوښتل او د هغې بعد په جنوب کې 200 کسان وژل او 240 یې یرغمل کړل. په ځواب کې اسرائیلو سمدستی د جنگ اعلان وکړ او په غزه بمباری او ځمکني عملیات پیل کړل. د حماس تر کنټرول لاندې غزه کې روغتیایي چارواکو ویلي چې اسرائیلو په دې حملو کې له 14,000 زیات فلسطینیان وژلي چې 40% یې ښځې او ماشومان دي.
مشال رادیو لن خبرونه. په افغانستان کې لا هم د طالبان حکومت لشپږم ټولګي پورته د نجونو پر تعلیم او د ښځو پر کار بندیز ته دوام ورکړی دی. په نړۍ کې د نومبر 15 چې پرون وه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په توګه ولمانځل شوه. د دې ورځې په مناسبت افغان میرمنو احتجاجونه کړي او د بشري حقونو نړیوالو ادارو پر طالبانو غږ کړی دی چې د ښځو پر وړاندې تعصب ختم کړي. طالبانو تر اوسه دې غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. زموږ د خبریالې سنا کاکړ رپورټ اورو.
دا د نومبر د 15 د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت د یو شمېر میرمنو د اعتراض غږ دی. د معترضو میرمنو په یو سر پوښلي ځای کې د شنبې په ورځ د ښځو پر وړاندې د طالبانو حکومت د تاوتریخوالي په اړه اعتراض وکړ. د عدالت او ازادۍ لپاره د افغانستان د ښځو خوځښت مسؤلې شمایل توانا په خپله ایکس پاڼه د دې اعتراض د ویډیو په خپرولو سره لیکلي چې د نومبر 15 په داسې حال کې را رسیږي چې افغان میرمنې د خپلو ټولو مدني او انساني حقونو څخه بې برخې دي او د دې په ټکو د دوی پر وړاندې یو جنسیتي اپارتاید روان دی. د دې اعتراض د ویډیو یوه برخه
د طالبانو د حضور په تیرو دو کلونو کې د افغان مرمنو او خزو پر وړاندې تاوتریخوالی په ویرون کې ډول زیات شوی او مرموزې وژنې، ځان وژنې او د طالبانو لخوا د خزو وهل، ټکول، صحرایي محکمې، جبري ودونه او د ماشومو نجونو خرڅلاو د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالی بیلګې دي.
د عدالت او ازادۍ لپاره د افغان مرمنو د خوځښت یوې غړې چې نه یې غوښتل په دې راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
نباید جامعه جهانی سکوت
کنه. نړیواله ټولنه باید چوپه خوله پاتې نشي او د افغانستان خزی له پامه ونه غورځوي او عملی ګام او اقدام ترسره کړي.
د افغان میرمنو د اعتراضي خوځښتونو ائتلاف هم پر خپل ایکس پاڼه د یو شمېر اعتراض کوونکو میرمنو ویډیو خپره کړي چې پکې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیوالې ورځې په مناسبت له نړۍ غوښتل شوي چې د افغان ښځو او نجونو غږ شي او د دوی د حذف لپاره د طالبانو د سیاستونو او تاوتریخوالي پر وړاندې ودرېږي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د دغو خوځښتونو د ائتلاف له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې دوی زموږ اړیکې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د بښنې نړیوال سازمان هم د شنبې په ورځ د نومبر په 25مه په خپل ایکس پاڼه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیوالې ورځې په مناسبت د یو شپاړس ورځني کمپاین په پیلولو سره خلک دې ته هڅولي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو ناوړه وضعیت ته د رسېدنې په موخه خپل نظرونه شریک کړي. یا سازمان لیکلي چې دوی د دې شپاړس ورځني کمپاین په اوږدو کې به د بشري حقونو د مدافعینو، فعالینو، مظاهره کوونکو، هنرمندانو، سیاستوالو او ښوونکو پیغامونه شریک کړي چې څنګه باید د افغان ښځو او نجونو وضعیت ته رسېدنه وشي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې یو شمېر ښځو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وه چې د 2021 کال راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي، د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی زیات شوی دی. هغه څه چې طالبان یې تردوي او ادعا کوي چې په افغانستان کې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقوق د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو د بشري حقونو یو شمېر بنسټونو تر دې مخکې ویلي وه چې د طالبانو حکومت له 2021 کال راهیسې تر 50 ډېر فرمانونه صادر کړي چې په مستقیم ډول یې د ښځو حقونه محدود کړي دي، او دا فرمانونه له ټولنیز ژوند څخه د ښځو د ایستلو او د هغو دودونو د رنګینېدو لامل کیږي چې جنسیتي نابرابرۍ ته دوام ورکوي. د بشري حقونو د څار سازمان وایي که څه هم په افغانستان کې په کور دننه او ټولنه کې د ښځو پر وړاندې د جنسیتي تاوتریخوالي د کچې په اړه کره احصایه نشته، خو په وروستیو دوو کلونو کې دغه تاوتریخوالی د پام وړ زیات شوی دی. د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې د زده کړو اجازه نه لري، او د 2022 کال په پای کې پوهنتونونو ته له تګ څخه هم منع شوې. همداشان دوی په ډېریو دولتي او ټولو ملي او نړیوالو نادولتي ادارو کې د کار کولو حق نه لري. په افغانستان کې ښځې اجازه نه لري چې تفریحي ځایونو، لوبغالو او ښځینه حمامونو ته ولاړې شي او له محرم پرته اوږد واټن سفر وکړي.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړی، هر لحظه او هر شیبه کې
د پاکستان بهرنی پورونه مخ پر زیاتېدو دي. د سرکاري شمیرو تر مخه تر اوسه پورې غسل شو یو سل او سلیر شربه ډالر قرضونو کې تر نیمایي زیات له چین اخیستل شوي دي. که څه هم د پاکستان چارواکي وایي دا قرضونه لویه مسله نه، بلکې د اقتصاد بهترولو لپاره دا برګ ضروری دي. خو څېړونکي فکر کوي چې بهرني پورونه خطرناک حد ته زیات شوي دي. دوی په خبره د چین اقتصادي پالیسي ښیي چې هیوادونه یې په پورونو کې بند کړي او ګټې ترې اخیستې دي. آیا پاکستان دا پورونه پرې کولی شي؟ د دې هیواد له چارواکو سره کومې لارې چارې شته دي؟ دا به د بشیر ګواخ په دې رپورټ کې واورو.
د پاکستان نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکړ وایي د چین قرضونه او پانګونه د اندېښنې نه، بلکې د هیواد د اقتصاد بهترولو لپاره د ارزښت وړ دي. کاکړ د نومبر په 13مه امریکا غږ سره په مرکه کې د تفصیل ورکولو پرته وویل چې اسلام آباد د چین د څه د پاسه 18 ارب ډالرو پور خلاصولو لپاره پلان لري.
Those budgetary support which we have received
دوی د بجټ د ملاتړ لپاره موږ ته د چین راکړې پیسې ډیر اهمیت لري. موږ د قرضونو د خلاصولو او اقتصادي بهتری لپاره ضروری ګامونه اخیستي او په وړه او لوی کچه مو ځینې اصلاحات کړي دي. چین بدلته خپل پانګونه جاری وساتي ځکه چې هغوی ته د پاکستان د مارکیټ او په سیمه کې د موقعیت اهمیت معلوم دی. دا هم واضح ده چې دوی به موږ هڅوي چې لا ښه امنیت او باثباته سیاسي چاپیریال برابر کړو. موږ لا ور د مخه د بهتر اقتصادي چاپیریال برابرولو لپاره دغه کارونه کوو. چین د پاکستان سره د اقتصادي راهداري پروژه کې 15 ارب ډالر پانګونه کړې ده. د بلوچستان گوادر بندر د دې او د چین د کړي او سړک یا بیلټ اینڈ روډ د پروژې لویه برخه ده. د پاکستان سٹیٹ بینک شمیرې ښیي چې چین د دغې پانګونې ترڅنګ پاکستان ته له 2000 کال راهیسې 8.3 ارب ډالر پور هم ورکړی دی. د اقتصادي چارو پوه انور شاه وایي د پاکستاني چارواکو پر دعوو سربیره هم هغه ته نه ښکاري چې اسلام آباد دې د پورونو ادا کولو جوګوي. هغه د نومبر 14 مشال ریډیو ته وویل چې چین د پورونو نه خلاصونکو هیوادونو څخه د څه مودې لپاره بندرونه او کانونه نیولی دي، نو ځکه هغه اندېښنه لري چې ښایي د پاکستان سره هم داسې وشي.
کمرشل قرضی کنه داسې قرض آسان نه د دې بیا دی چې لکه کله ډی یا خو به ورکې یا نه ورکې بیا رسکې بلکې بھائی لکه بیا به ټایم بایږي بیا چې څنګه لکه به عام پرسنل لون کې دی چې خلک چاته وي تمہارا خپل گاڑے راکا یا خپل پٹے راکا یا خپل کور راکا دسی بیا دو دسی سیزنو ڈیمانڈ کولے شی لگا مطلب دار چیر مگ لبا گئے سی پیک تا روٹ ہے دارا تا را گئی بلوچستان کے ڈیر شی مانز دی مانز کی والا منرلز دی.
د پاکستان دولتي بانک د ویپانې تر مخه په ټوله کې دغه هیواد د 2023 کال د جون تر میاشتې پورې 140 ارب ډالر بهرني قرضونه اخیستي دي. دغه قرضونه د چین، سعودي عرب، متحده عرب اماراتو، امریکا او نړیوال مالی صندوق اخیستل شوي دي. د چین د سیاسي اقتصاد د چارو شنونکي جلال بازوان وایي د غربي هیوادونو پورونه تر ډیره په سیاسي خو د چین هغه په کاروباری راکړه ورکړه ولاړوي. د نوموړي په وینا د اسلام آباد او بیجینګ د ښې دوستۍ دعوی په خپل ځای خو چین بخا مخه هغه لارې لټوي چې څنګه له پاکستان خپل پیسې اصول کړي.
پاکستان ته دغه د قرضې د اخیستو کوم نشه چې لګېدلې ده، کوم اډکشن چې ورته شوی دی، د دې نه د خلاصي د اقل لار نشته ده. دا که د پاکستان مسله ده چې باروینګ اډکټ دی. یو بل مشکل دا چې پاکستان داسې فکر کولو چې دا روپۍ انویسټمنټ چې په پاکستان کې کیږي دا به موږ ته لکه د مرستو په شکل کې پاتې کیږي لکه امریکا، یعنی موږ به غوښتون کې نه وي. بدبختانه په چین کې دا دغه نشته دی. د هغوی سوچ او فکر دا دی چې نه زه به تا سره انډیوالي پالم، دوستی به هم در سره کوم، خو لیکن دا زما سره انډیوالي او دوستی چې کوم دا هغه د پښتو متل دی چې ورورولي به کو خو حساب تر منځه. نو دا کلته یو غلط فهمي په پاکستان کې وجود لري.
د بازوان په وینا په پاکستان کې پر چینایانو بریدونه او سیاسي بې ثباتي د چینایي پروژو د ځنډ سبب کیږي چې له وجې د سود لرونکو پورونو حجم زیاتېږي. بے امنی په ځنګړي ډول په بلوچستان کې لوی مسله ده، چرته چې له پاکستانه ازادي غوښتون کې بلوچ وسلواله ډلې چین ته د وسایلو د قبضه کون کې په سترګه ګوري او حمله پرې کوي.
دا مشال رادیو ده.
اوریدونکو سره ته نوې نړۍ خبرونه وړاندې کوو. دا ونه په پروګرام کې د پسیمه کې د هغو مېرمنو د ستونزو په اړه اوري چې له کوره بهر د کار لپاره وزي. دا خبرونه زموږ همکارا اسما ګل جوړوي.
نوې نړۍ
د پښتنو نجونو او میرمنو ستونزو ته تفصیلي کتنه
د خبرونه کې بعد انجونو او میرمنو ټولنیزي، اقتصادي او تعلیمی ستونزې وسیړو
او لوپوهانو او چارواکو نه به د حل لارو د مندلو هڅه وکړو.
د مشال ریډیو اوریدونکو اسما ګلیم د کور بهر کار کوونکې خزي کایو خوا ټول ورځ د کار په ځایونه کې مصروفوي، نو بلخوا کور ته پراتلو بیا د کور کارونه او د ماشومان خیال ساتل هم ورپغاړوي. د مشال ریډیو په نننی فیچر کې د هاغه خزو حال درکو چې نوکری هم کوي او د کور کارونه هم. تر پای را سره اوسئ.
د ما
ماشومان هم رویه لک لک چینج چې ما مونږ لا ټایم نه راکې کنه کور والا رویه هم لک سخت شي اکثر چې فیملی ممبرز چې دین وافي وای چې دا خواسي بهر سیل سپاټول زی دا سی رویه جواب سترګو کې انسان پوي شي کنه دا ډیر زیات ګران ماحول شي
دا د مردان د چمتار سیمه اوسیدونکې درسل ویخ کلنا زیبونه ساده چې د اوو بچو مور ده د خپل علاقې تحصیل ممبر ده او دا چې د انجیوز یعنی د غیر سرکاري تنظیمونو سره په خیبر پختونخوا کې د اولسي خیر خیګړې په غرض هم علیزلی کوي. زیبالنسا مشال ریډیو ته وویل چې د ټولنې خدمت یې شوق او نوکری کول یې ضرورت دی، ځکه چې د خاون په ګټه وټۍ په دې ګرانۍ کې د کور ضرورتونه نه پوره کیږي.
یو کمیونٹی کے زکار قوم نو التا ہم لکا فیمیل کمیونٹی کے یو کار کول یو سیشن ارینج کول یادا سیزونا ډیر زیات گران شي اغه رویه هم برداشت کولی غیتا خلک کوئی کنه پیغورونا او خبرې او الزامونه برداشت میو کو زما چې کم 20 سال مخ کې سٹارټنګ وو هی کی ډیر زیات داسې پرابلمز وو. فیمیل پزان سخت تیر کی اغه کور هم کی او ماشومان هم مینیج کی خلک د خلکو رویه ویني او د خپل مهنت وینې خپل ځان باندې چې کومه سخته دي تیر کړی نو کله کله بے حوصله شي، څنګه چې میل اپریشیټ کیږي اور ټول وای چې دا پورا بیڑا پسر اوچت کړی دا او کار کوي او دا سه هر څه سہولت ور کوي نو دا فیمیل لپاره ولی خلک تاسو اعتراض کوي کنه ز فیلډ کې ګر زم ما ته پته لګي او زه دې خبرو ډیر زیات نوټیس اخلم. هیزمن می بالکل ما سپورټ کوي ما ته وای چې دا کار وکړه او ته پته دی چې لکه دا ما سره هیلپ کوي کنه.
رضیا محسود د جنوبی وزیرستان اوسیدونکې ده او سیمه کې د سماجی کارکونکې په حیث هم مشهوره ده، خو خلک یې له جنوبی وزیرستانه د یوې خبریالې په توګه پیژني. هغه په وروستو پاتې سیمو کې د زنانو د ښېګڼې لپاره کار کوي. جنوبی وزیرستان، شمالی وزیرستان او د دې ترڅنګ زم قبایلي ضلع له مودو راهسې د ناامنۍ ښکار دي او په دې علاقو کې د زنانو حقونو ته پوره پاملرنه نه کیږي. خو رضیا محسود وخت په وخت جنوبی وزیرستان بیلابیلو کلو ته ورځي، د زنانو سره خبرې کوي، سکولونو ته ورځي او د زده کوونکو جنکو ستونزې په ګوته کوي او د دې ترڅنګ دا هم په دغه ټولنه کې د یوې کور ودانۍ په حیث ژوند کوي. د دغه هلو ځلو ترڅنګ رضیا محسود خپل کورنۍ ژوند سنگ تیروي. په اړه یې نوموړی مشال ریډیو ته وویل چې د کور د کارونو لپاره ورته وخت پیدا کول ګران وي.
فاونډیشن ه چلاو، زه مختلف ټریننګز هم ورکاو ایز اے ماسټر ټرینر او ور سره زه خپل میډیا کوریج دی اهم مه هجاري سوتلای دی مو وروه شوی دو د مو بچیون هدي اغه سکول تدریمی زهره خبر ادوش کله تو بچیون و وړوي او ته بهر جابس کې میته ته لښ کی ټینشن وی هو د هر سمو مینیج کول زکه مو خپل لایف ته یو مقصد ور کړای دی چې زه د خپل علاقې د پورا چار وک مشکلات ډیر زیات وی خو اغه ټول مشکلات مو په داسه مینیج کړل چې کی ما فادر انزلا دی اغه او متاسف سپورٹ رکاولی کله د خپل پیرنټس چې دی هغه مت سپورٹ رکاولی ز کور ها مینیج کاو پخپلا او بهر ها چې سمره اکټیویټیز دی هغه ها کاو او یقینا چې دا غا ډیره مشکله چار وی دی ورکې چې کی مې وی مې نوې چې مې اسې غوی چې دی چارې کوي هغه د پورا دا مشکله چار دو خو چې کله ته یو مقصد جوړ کې لایف ته بیا ته تالیارې ها جوړی شي او هغه شی ته پسیبلیټی جوړی شي چې ته خپل چار کولای شي.
اختا ځنی خزی د کورنۍ امروزه خرچو کې د نارینه سره د مرستې کولو په غرض نوکری کوي، نو بلخوا داسې کورنۍ هم شته چې په خپل جنکو یې تعلیم کړی او وروسته یې نوکری کول سخرګنې د ځان لپاره فخر ګڼي. چې یو مثال یې د تخبای اته درش کلنه عزما ده. عزما هومیوپیتک ډاکټره ده او د خپل علاقې په یو غیر سرکاري د صحت په مرکز کې کار کوي. نوموړی مشال ریډیو ته وویل چې نوکری د کورنۍ په مرسته کوي، ځکه چې د سرګنې د مرستې بغیر ورتا ممکن نه و.
د ډاکټر موږ ته ډېر مسائل دي، هغه د جاب په لحاظ باندې دي، تھگ را تک کی دی کافی مشکلات سر زمنگ آمنا سامنا مراضی اور دس پور تم چھ مطلب آفٹر ڈیوٹی منگ لاک شو مکور کے کارون راتا نم پراتی اور کور کے بچی چھ دن آپ سنبھالا لی آگے تیاری آگے مدرسوں تک لے گیلی خوب بیام ز ایز اے ورکنگ لیڈی زخپل ہر یوشیز خط طریقے سر مینٹین ساتم اور کوشش میں امدائی چاہیے ہر زمانہ زماں کو رنیم خا خوشحالی پل جاب کے مطور خلق رانا خا خوشحالی یام شکر الحمد للہ یوخا فیملی را لا لا را کڑے داخا میں سپورٹ کئی اور پل زاند پارم خا برابر ٹائم ورکو پل آؤٹنگ پل جم دل ما یو ٹائم است دی پل لائف پل بچی اور پل زان چ دین خا سٹ فٹ ساتم
مردانا د بشری حقوقو فعال رفاقت پی بی مشال ریډیو ته ویل چې هغه زنانا چې د کور د اقتصاد لپاره نوکری تزي او د کور ضرورتونو پوره کولو کې غوره کردار لوبوي، ولی باوجود د دې دغه زنانا د ستونزو سره مخ وي، ځکه چې د کورنۍ ځینې غړي په نوکری کولو اعتراض کوي او ځینې خلک ګڼي چې د نوکری په بانا د کور لکارونو ځان پټوي.
پخه دې د معاشري یو دین پروت دی، کدی خو ګوري د خاون سپورټ کوي، که خاون دې نو کوي لږ نو غلم سر وختي پاسي غلم جامع سي کول دي ناشته ولا تیارول دي، بیا خواخې لور کی، بیا سخر لور کی، بیا کوټ ټول صفا کی، خو بیا مغه سپاسي خبرې کیږي، بیا مغه نظر انداز کیږي، تشدد په سونه سونه کې سمري دا میو تشدد دي چې هغه ته ګوريږي دا غي خبرې ته وګنګ دي، هغه په پیسې نه سازي کې نه شامل یا هو که خاون سره خبره کوي هوتی ته خو ته ډیوټي کوي او راځي ته مال حکو خاون د ډیوټې نه راشي، خدا غریب استری سومان راغلی صادرې پسری هغه تک دینو چې څنګه اغستلی شي نو داسې داسلی شي کنه، بیا چې هغه بار کموږي هغه طبيعت خپل اداره کې څومره مسایل لږ کوي او خود دا غیغه کار کوي ډیر خولین دی وته نو چې دا ګور دا ډیر خکار دی، بیا کړي چټې مسله راشي نو هغه له چټیم پډېره مشکل ورته د معاشري خلکو خبرې کوي دا نو کوي کوي دا جاب لذي خو خدای خبر چې چته زی چې دا سکیا چې ردی بس کاری د معاشري نظر مونږ به الیکشن هم کوو، مونږ به سیاست هم کوو، مونږ به جاب هم کوو، خو چې نر ښځې که نه نو دویم تېر چارې هم پروا نه کوي، دې معاشره کې سیاست دیم کوي، ډرایوینګ دیم کوي، جاب دیم کوي.
کلینیکل سایکولوجیست تانیا منیر مشال ریډیو ته وویل چې نوکر پیشه ښځې اکثر د زیاتو کارونو د بوج له وجې په مکمل توګه آرام نه کړی شي، چې اکثر یې نتیجه د ذهني ناروغو په صورت کې مخې ته راځي، او دا چې که په وخت یې مخنیوی ونه کړل شي نو ممکن ده چې منفي اثر یې په کورنۍ او پیشاورانه ژوند پرې وځي.
ورکنگ وومن سے دے اب کو کارونم کے اور بار جاب ہم کے اور خلق و سرخادی مادی ہم کے جو کہ ہم دے اسٹریس میں اور کور ویرا شکور کارونوں کے ہر قسم کی دماغی زور اور بانے رائزے التم پریشر اور بانے واچے ستا دا کار نے دے کرے بیرا شکور کے موتوئے ستا دا کارونوں کو تا دانوں کو اور بیا تا خلق و سرخادی مادی ہونا کا تو آغا دیسا خبری سا برداشت کئی 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 بیا اونا بعد آغا برداشت یو ٹائم کی ختم شی زکم خاص برداشت ختم شی اور بیا آغا بانی دماغی اثرات راشی اور بیا دماغ بانی زور راشی بیا خلق ویس علی دا اس پاگل شوا دا پاگل نشوا زمو معاشی زمو دا خلق و خبرو نا آغا دا سی شی دا سی وامن تپکار دے ہر ستا خپل ٹائم ورکی اور بالکل آرام ریلیکس زندگی گزار کر اگر آن نکولی شی بیا خپل ٹریٹمنٹ سٹار کیا سائیکالوجی تور شی بیا سائیکالوجی اف کاؤنسلنگ اوکے اور دیسے اف دماغی سے کم بوجھ دے اف نہ اف بوجھ کم کی
ڈاکٹر منہاز مجید مروت چپے خبر پہنتن کے دنڑی والو اڑکو پسانگ کی وستازدہ مشال ریڈیو تھے اویل چیوے خزل پارا چی بال بچہ دار ہوم وی د نارینه پرنګ روزګار کول یا امروزه د کور وتل اسان نه دی، ولی بیا هم د پرمختللو په خاطر ضروری ده چې زنانه همت وکړي چې د خپل تعلیم او هنر د لارې نه یوازې د خپل کورنۍ ژوند ښه کولو کې لاس وکړي، بلکې په ټولنه کې هم غوره کردار ادا کړي.
ښځه چې د کور نه بهر وزي نو هر چا دیان وي وته چې دا ښځه روزانه د کور نه وزي، نوکری د پاره وزي، دی ته به دی نه ګوري چې د دې ضرورت دی یا د دې سب ضروریات به وي د کور چې هغه پوره کولو د پاره، یا د مجبوری نه وزي، یا د غواړي چې خپل تعلیم یې چې کړی دی هغې نه فایده والی، خلق به یو قسم به جج کوي به هغه ښځه. بیا دا دی چې که ښځه کور نه وزي بهر نو د دې مقابله سړو سره وي. نن سبا ډیرو ځایونو کې ښځې چې تعلیم یافته دي هغې ته یو دا فایده شوې دی چې دوی ته خپل حقوق پته لګېدلی دی، هغه تعلیم چې کوم دی اغشتی دی هغې کې دوی ته معلوم شو چې د دې بې معاشره کې سړو سره د دوی هم حقوق شته دي.
منحاس مجید مروت دا هم ویل چې یو زنانا سمره تعلیم یافته او هنرمند وي نو هغه همره به یو خمور او بهترین ښځه ثابتیږي، او په ټولنه کې به هم د غیر تعلیم یافته زنانو په نسبت غوره ژوند کوي، او دا چې د ټولنې د نورو زنانو لپاره هم بهترین مثال وي.
بهر وزو تعلیم وګورو نو هغې کې دا دی چې که ښځې تعلیم اغشتی دی نو هغه غواړي چې هغه تعلیم ضایع نه شي، هغه ښځه لاړه شي خپل خاوند سره یا نور د کور چې کوم فیملی ممبرس دي هغې سره پوره برابره ذمہ داری والی د معاشي استحکام د پاره. خو هغې کې بیا دا دی چې هغې ته دې داسې ماحول سړی جوړ کړي چې هلته هغې ته هغه ماحول کې کار کول ګران شي، چرته هغه روزګار لزي یا چرته هغه نوکری کوي. ضروری دا دی چې ماحول داسې وي ښځې د پاره چې هغه په آرام سره بې فکري سره هلته کار کولی شي.
پاکستان قومی شماریات ادارے کا الوزرا اتلس تراپور لمخی پہیواد کی دناری نو لخوا لگی دلی بندی زنو لوچی دخزو در روزگار کولو شرا دویش، ولی دناری نو دنو کرائی یا روزگار کولو شرا دری پنزوس فیصدی دا، او د زنانو په دومره لږ شمیره کې د نوکرۍ کولو وجه امتیازي پدرانه ټولنیز اصول ښودل شوی چې د ښځو د روزګار یا نوکرۍ کولو په لړ کې د مرستې د کمی سبب ګرځي. دا و د نن ورځې خبرونه. راتلونکو اونۍ کې به د یوې نوې موضوع سره بیا راځو. اجازه راکړئ. د الله پامان.